امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وای امریکا ته د هغه افغانانو د انتقال په پروسه کې چې د امریکا له پوځ سره مرسته کړې ځنډ د پخوانیو امنیتي ارزونو د بیا کتنې او امنیتي اندېښنو له کبله رامنځته شوې. نوموړي دغه خبرې د سه شنبې په ورځ د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د سناتوري جین شاین د هغه پوښتنو په ځواب کې وکړې چې د هغو زرګونو افغانانو د برخلیک په اړه وي چې د افغانستان د جګړې پر مهال یې د امریکایي ځواکونو ملاتړ کړی او اوس هم بهرنیو هیوادونو کې بند پاتې دي. مارکو روبیو ستونزه ومنله خو ټینګار یې وکړ چې دلته دوه جلا پروسې روانې دي. د نوموړي په وینا د ویزي ورکړه او د حکومت لخوا د انتقال لکه هغه زیاته کړې او څه ګډوډي له دې امله ده چې آیا موږ د ویزو د تایید وروسته د دوی د انتقال لګښت پر غاړه ولرو که دا چې دا کسان باید امریکا ته خپل سفر تنظیم کړي. هغه دا هم څرګنده کړه چې د بهرنیو چارو وزارت د پخوانیو امنیتي ارزونو کاروالي ته هم بیا کتنه کوي، ځکه په وینا یې د مخکینیو ارزونو په بهیر کې ځینې تېروتنې موندل شوې. د روبیو دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې د کانګرس غړي او د بشري حقونو فعالان د ټرمپ پر ادارې فشار زیاتوي چې د جګړې پر مهال افغان شریکانو ته ورکړل شوې ژمنې دي عملي کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنر وایي افغانستان د بیرته راستنیدونکو کډوالو منلو ته چمتو نه دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یونیسیار ویلي په روان میلادي کال کې 70,000 افغان کډوال له ګاونډیو هیوادونو بیرته افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې 350,000 کسان له دغه هیوادونو په جبري توګه ایستل شوي. د ادارې د سه شنبې په ورځ په یو بیان کې وویل دا کډوال داسې یو هیواد ته ورستنیږي چې د نمایي څخه زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او د دوی منلو ته چمتو نه دي. یاد ادارې د بودیجې د کمښت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي چې اوس مهال دوی یوازې تر ټولو اړینې بشري مرستې راستنیدونکو ته برابروي چې هغه هم موقتي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د رپورټ له مخې له 2023 کال سپتمبر میاشتې راهیسې تر اوسه له 3 میلیونه زیات افغانان له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته ستانه شوي. د ادارې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان د وضعیت د ښه کېدو لپاره له دغه هیواد سره سیاسي او مالي مرسته وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران اټومي پروګرام باید د یورانیمو د غنی کولو پرته وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو هیله څرګنده کړه چې له ایران سره د اټومي پروګرام په اړه توافق وشي، ځکه د ده په وینا بل انتخاب به بدتر. روبیو د سه شنبې په ورځ د امریکا د سنا د مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټه کې وویل د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ اداره هڅه کوي له ایران سره داسې وي هوکړې ته ورسیږي چې له مخې تهران اجازه ولري چې د سوله ییز اټومي پروګرام لرونکی یي خو د یورانیمو له غني کولو لاس واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران مذهبي مشر علي خامنهایي د سه شنبې په ورځ وویل فکر نه کوي له امریکا سره خبرې کومې پایلې ته ورسیږي. هغه د امریکایي چارواکو لخوا د یورانیمو له غني کولو د لاس اخیستو ټینګار ته په اشاره وویل ایران په دې برخه کې د چا اجازې ته منتظر نه دی او خپلې پالیسۍ لري. په همدې غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ټینګار وکړ چې سوریه ښایي یو څو اونۍ له یو بشپړ او په لویه کچه کورني جنګ سره فاصله ولري. هغه د سوریه د موقت حکومت وضعیت ته په اشاره د دې هیواد له انتقالي مشرتابه څخه د نړیوال ملاتړ غوښتنه وکړه. روبیو د امریکا د سنا د مجلس په غونډه کې وویل زموږ ارزونه دا ده چې د سوریې د انتقالي مشرتابه اداره د هغه ستونزو په پام کې نیولو سره چې ورسره مخ ده ښایي یوازې څو ونې نه څو میاشتې د سقوط او د یو لوی کورني جنګ د پیل او د هیواد د ویشل کېدو د خطر احتمال سره فاصله ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونې داسې حال کې کړي چې تېره میاشت د سوریې په ساحلي علوي میشتو سیمو کې مذهبي تاوتریخوالی او وژنې وشوې او په وروستیو اونیو کې د دمشق ښار ته نږدې په مذهبي نښتو کې لسګونه کسان ووژل شول. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره اونۍ سعودي عربستان ته د خپل سفر پر مهال اعلان وکړ چې د اسد د دورې بندیزونه به لغوه کړي او د سوریې د انتقالي حکومت له نوي مشر احمد اشرا سره یې ولیدل. او د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس د دې رسنۍ د فعالیتونو د دوام لپاره د اروپایي ټولنې د استراري مالی ملاتړ د برابرولو د شمنې هرکلی کړی او ویلي دي دا مرسته به موږ سره کومک وکړي چې په موقتي توګه د ازادي اروپا ازادي راډیو فعالیتونه روان وساتو او په اوږدمهاله توګه به موږ په امریکا کې د کانګرس لخوا دا تصویب شوی بودیجې د خلاصون لپاره حقوقي مبارزې ته دوام ورکړو. د اسي شنبې په ورځ د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کایا کالاس وویل اروپایي ټولنه به د ازادي اروپا راډیو ازادي راډیو د ملاتړ لپاره 5.5 میلیونه یورو مرسته برابر کړي. اروپایي ټولنه دا ګام وروسته لاغی اخلي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداري د ازادي اروپا راډیو ازادي راډیو لپاره د امریکا د کانګرس لخوا تصویب شوی بودیجه بند کړه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هله او احترامات مې قبول کړئ. قدر منو ګللی سکون کوزه برېښنا غفار یو سره به هم تاسو ټول ته شرفاس پم دی ول سم ټول کی جغرافیه مضمون او هم لوسته هله د چې تاسو ټول قدر منو ګللی سکون کې برات روغ جوړو صحت مند او سچ او د صحت چمې بوم پتن می خو ځکه سکون کو د چې مر تاسو د نن ورځې لوست او هم لوسته نه هله د چې تیر ورځې لوست نه بتاس ټول په پرا او د کی کړو سره ذکر او سچ او نو لوسته اماده کې ولري. قدرمن زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې اووم لوست موضوع قیمتي ډبرو په حق له دا کتاب صفاله یو شپې مینه پیل به تر اته شپې مې سپې پرې. همدارنګه زموږ ستاسو د نن ورځې درسي اهداف هم هغه موضوع کاني چې نن ورځ به موږ تاسو تر بحث لاندې ولرو. عبارت دی له لومړی قیمتي ډبرې، دویم د قانونو او انرژي د حالت څېړنه. دا هغه دوه مهم موضوع کاني دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمن او ګلړې زده کوونکو د پراته توجه او دقت په هیله مه له دا چې د لوست پای پرې رسره مرتي او کړی او خوشا ګلریز د کونکو د لسته پیل په شبو کې لمړی مرتاسو قیمتي ډبرې پیژنو. لکه څنګه چې مرتاسو ټوپو هیرو قیمتي ډبرې عبارت له لال، یاقوت، زمرد، الماس او داسې نور ډبر څخه دی چې کوم چیز مر په ګران هیواد افغانستان په بیلابیلو برخو کې په پراخه کچه سره پیدا کیږي. لکه څنګه چې زموږ ګران هیواد افغانستان 5000 کلن تاریخ لري، نو له طبیعي منابعو له پلوه څخه یو لښتمنو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. چې نن ورځ به مرتاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان قیمتي ډبرې وپیژنو. لمړی په لومړي کې موږ تاسو د الماس په حق له معلومات بلو. الماس چې له نورو تیجو یا هم د نورو ډبرو په پرتله سره یو له کلکو ډبرو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې ټینګوالي او رونه ډوله ډبره ده چې له همدې هم د دغه د کلکوالي او ټینګوالي له امله څخه د الماس څخه د شانو په پرې کولو کې، د اندارو په پرې کولو کې په پراخه توګه سره ګټه اخیستل کیږي. سره له دې سره تر اوسه پورې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې الماس که څه هم نه دي لیدل شوي، خو بیا هم جیولوژي پوهانو داسې ویلي دي چې د بدخشان په مرکزی سیمو کې، لوګر او غوربند کې د الماسو د پیدا کېدو امکان شته. شاید ممکن په دغو ساحو کې الماس موجود اوسیږي، خو تر اوسه پورې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې الماس نه دی لیدل شوی. الماس لکه څنګه چې مخ یادونه وکړل، یو له روشانه او کلکو ټینګو ډبرو له جملو څخه دی، کوم چې د شانو په پرې کولو کې ترې استفاده اخیستل کیږي او هم چنان په نړۍ کې تر ټولو ګران بیه او قیمتترینه ډبره چې ده هغه په خپله الماس دی. د دې ترڅنګ درمن او ګلریز د کوونکو بل هم لاجبر دی چې لاجبر هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې یو لکنه د یو له مهمو قیمتي ډبرو له جملو څخه دی، کوم چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې پیدا کیږي. دغه لاجبر چې دی لږ ګران بایه تیږه ده یا هم لږ ګران بایه ډبره ده چې ډیر پخوا راهیسې هغه 3000 یا هم 5000 کاله مخکې د بدخشان د جرم په ولسوالۍ کې د حضرت سید په کلي کې ایستل شوی و. یعنې خو په اوسني وخت کې د دې تولید چې دی په 1923 کال څخه راپیل شو، چې د افغانستان په شمال ختیځ کې د لاجوردو د 28 سیمو او زیرمو څېړنه ترسره ول. کله چې دغه د 28 سیمو د څېړنه په شمالي ختیځو برخو کې سرته ورسول شو، نو په دې کې د بدخشان ولایت د جرم د ولسوالۍ اړوند د سرسنګ کان د لوړ اهمیت لرونکي او د ګټې اخیستنې وړ کانونو له جملو څخه وشمنل شو، چې په ټولو زیرمو کې د لاجبر اندازه 1290 ټنه ته ورسېدل او د سرسنګ په سیمه کې په یوازیتوب سره 1320 ټنه لومړۍ درجه لاجبرد د 15 ټنه دویمه درجه تثبیت شوی دی. او لاجبرد شدې درنه ځکون کو یو له مهمو کانی ډبرو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې ډېری قیمتي ډبرې چې د افغانستان لاجبرد په 3800 کال مخکې راایستل شوی او په افغانستان کې هر کال د 5300 ټنه پورې لاجبرد ایستل کیږي او هغه بازار ته وړاندې کیږي. البته درنه ځکون کو لاجبرد چې یو زینتي ډبره ده، د لاجبرد څخه په تخنیکی توګه باندې ګټه نه اخیستل کیږي. د لاجبرد څخه عموما د غانو یا هم د امیلونو او والیو داسې نور شانو په توګه سره ګټه اخیستل کیږي، چې د ښځو د زینتي شانو د لپاره ترې استفاده کیږي. حتی نارنه هم په خپلو انګشتریانو کې ترې استفاده اخلي. او همچنان درنه زده کوونکو لاجبرد په هان چې دی یا هم لاجبرد اخیستونکي کسان چې دی عموما د لاجبرد پر څو برخو باندې ویشل کیږي. لاجبرد ته 15 ډوله د پکیور کړی دي، چې لومړی دویمه درېمه څلورمه او پنځمه درجه لاجبرد موجود دی. د دې ترڅنګ که درمن زده کوونکو لال په حقله ولولو چې لال هم یو له قیمتي ډبرو له جملو څخه شمېرل کېږي او د لالو کانونه د بدخشان او اشکاشم د سروبي په جلګدک کې په پیمانه اندازه سره پیدا کېږي یا هم په پریمانه توګه سره پیدا کېږي، چې د پیازي لال کانونه د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې موجود دي. لال لوړه درجه کلکوالی لري، یعنی د دې کلکوالی درجه چې ده ډېره لوړه ده او سور بنفشي ډول سره د دې ترڅنګ شین ته ورته ابي او ژړ رنګونه یا هم تور رنګونه لري چې په مختلفو شکلونو سره پیدا کیږي او یو مهمه قیمتي ډبره ده. بل هم درنو زده کوونکو یاقوت دی، یاقوت هم د مهمو ځانګړتیاو لرونکو قیمتي ډبرو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې یاقوت په خپله په ګران هېواد افغانستان کې په مختلفو بڼو سره پیدا کېږي چې د پاڼې کېدلو وړتیا نه لري. درجه یې سخته ده، د روښانه سور اناري رنګ لرونکو او له جملو څخه دي چې ځلا یې شیشې ته ورته ده، د شیشې په شان باندې ځلا کوي. یاقوت د سروبي ولسوالۍ د جلګدلک په سیمه کې په سور او ګلابي رنګونو سره موندل کېږي. همچنان د دې ترڅنګ که درمنه او ګلالۍ زده کوونکو، بل چې دی زمرد دی. زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د زمردو قیمتي ډبرې هم موجود دي، چې د زمردو کانونه د پنجشیر د خنجه بزمال او همدارنګه د دې ترڅنګ په مکنی په سیمو کې د کونړ په بایډل دره کې شته یا هم موجود دي، چې د پنجشیر زمرد زمردي شین رنګ لري یا هم زرغون رنګ چې موږ تاسو په عام اصطلاح کې ورته ویل سو، او ځینې وخت ابي ډوله رګونه لري، یعنی ابي ډوله کوچني کوچني رګونه په دې کې تیر سوي وي. که چیرې دا د ډبرې شکل ته متوجه اوسئ، چې موږ تاسو په هغه کې یو ډول ابي رنګونه په کښې کې لیدلی سو. همدارنګه د دې ترڅنګ زیرمې یې 440 کیلوګرامه اټکل شوي دي. تر اوسه پورې په افغانستان کې د ګرانبیه تیږو زیرمې په فني او عصري بڼه ترې استفادې لاندې راغلي دي، چې دا یو له مهمو زیرمو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په افغانستان کې ستر اقتصادي ارزښت یې لوبولی دی. نو درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان ګرانبیه او قیمتي ډبرې وپېژندلې. هیله ده چې تاسو ټول پوه سوي واوسېږئ، د نومونو او د خصوصیاتو سره اشنا سوي واوسېږئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې موږ او تاسو د کانونو او انرژي د حالت څېړنې په هکله معلومات ولولو. لکه څرنګه چې په تېرو لوست کې موږ او تاسو د ډبرو سکاره ولوستله، د هغه په هکله مو معلومات لاسته راوړل او موږ او تاسو ټول په دې وپوهېدلو چې د انرژي مهمې سرچینې د ډبرو سکاره، نفت، ګاز، اوبه، باد، لمر او داسې نورې سرچینې دي چې موږ او تاسو په خپل ورځني ژوند کې ترې استفاده کوو. او دغه ټولې سرچینې چې دي، نه یوازې دا چې زموږ او ستاسو د اقتصاد په پیاوړتیا کې همکاري کوي، بلکې د دې ترڅنګ زموږ او ستاسو د هېواد د پرمختللو هېوادونو له جملو څخه هم شمېري. ویلی سو چې د ډبرو سکاره زموږ د هېواد د ډبرو سکاره د دریسوپ، اشیا، پشتي، کرکر او همدارنګه د هرات او سبزک له مسجد چوبی کانونو له جملو څخه ترلاسه کیږي، چې د ډبرو سکاره لوی زیرمې د هېواد په شمالي او لویدیځو برخو کې په پراخه ساحو کې موندل کیږي، چې د هرات څخه یې تر تخاره پورې پراخې ساحې لري، چې د ډبرو سکاره ډېره برخه د اشپشتي او د کرکر له کانونو څخه راایستل شوې ده او له سترو کانونو زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي. کوم چې موږ او تاسو په تېره ورځ لوست کې د دې په هکله بشپړ معلومات لاسته راوړي وو. بل هم زموږ ګران هېواد افغانستان کې شدي نفت زیرمې دي، چې دغه د نفتو کانونه په خپله د جیولوجیکي څېړنو دا ښودلې ده چې د نفتو زیرمو د شتوالي پراخ امکانات زموږ د ګران هېواد افغانستان په شمال کې له تهاره څخه تر ایرانه پورې، یعنی له ایران تر هېواده پورې غځېدلې دي، او د هغو په دوام کې په جنوب او لویدیځ کې تر پکتیا پورې د دې پراخوالي ساحې راځي، چې د نفت یوازې ثبت شوې زیرمې چې په جوزدان کې په پراخه توګه سره پیدا کېږي، هغه په خپله د انګوت دي، اق دریا د کشقری دی، او همدارنګه د دې ترڅنګ د زمرد سایی کانونه د یادولو وړ برخو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې په دغو برخو کې د افغانستان په دغو برخو کې په زیاته کچه سره دغه کانونه زیرمې پیدا کېږي، چې دغه نفت زموږ په هېواد کې یو له مهمو زیرمو له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان د دې ترڅنګ بله برخه چې د درنو زده کوونکو ګازونه دي، ګازونو زیرمې هم د دوی دغه امکانات چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په بېلابېلو سیمو کې په سترګو کېږي، چې په اوسني وخت کې د هغو یو څه لویې زیرمې د خواجه ګوګردک، یتیم تاک، خواجه بولان او د جرن قدوک په سیمو کې د جوزجان په ولایت کې په پراخه توګه سره پیدا کېږي، چې پخوا یې رایستل باندې پیل شوي وو، یعنې د پخوا رئیس څخه په دې باندې رایستل باندې پیل شوي وو، او د هغو ډبرو برخه څخه د خواجه وګردک او جقردوک له سیمو څخه دغه سیمې پیل شوي دي. نو موږ ویلی سو درنو زده کوونکو، دغه د ګاز زیرمې چې دي، نور پاتې ګازونه چې دي، د مزار شریفې د سرې او برېښنا په فابریکه کې ګټه ترې اخیستل کېږي، او د برېښنا د تولید لپاره له 30 کلونو په موده کې کارول شوي دي چې اوس ډېر لږ استفاده ورڅخه کېږي. او د قانونو د وزارت پلان دا ښکاره کوي چې د هیواد د نفتو یو کان، د ګازونو یو کان خصوصي سکتور ته ورکړل شوی دی چې د 3 څخه تر 4 کلونو په ترڅ کې به ګټې اخیستنې ته چمتو سي، چې یو له مهمو قانونو زیرمو له جملو څخه شمېرل کېږي. د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو، بله برخه هم د اوبو، باد او لمر په باره کې ده چې لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، اوبه، باد، لمر دا ټوله د انرژي یو له مهمو سرچینو له جملو څخه شمېرل کېږي. چې اوبه د افغانستان د مختلفو سیندونو څخه ترلاسه کېږي. زموږ ګران هېواد افغانستان یو له هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې زیات شمېر سیندونه لري، چې دغه سیندونه باندې د برېښنا بندونه جوړ شوي دي، او د برېښنا د ترلاسه کولو لپاره ښه سرچینې برابرې کړي دي. نو په پخوا وختونو کې درنو زده کوونکو، دغه بندونه چې نه اور باندې جوړ شوی، زموږ په ګران هېواد افغانستان کې برېښنا یا هم برق هم نه وو، خو اوس هغه پخوانی بندونه د برېښنا د تولید لپاره کافي ظرفیت نه درلودله، خو اوس د هغه په شمېر کې بدلون راغلی دی، او هغه شمېر زیات شوی دی چې اوس د اوبو څخه د برېښنا په تولید کې په پراخه توګه باندې ګټه اخیستل کېږي، او زموږ استاذ د کورونا پر شاورنه ولې کې ستر رول لوبولی دی. بل هم د باد زیرمې دي یا هم د باد سرچینې دي. بادونه هم درنو زده کوونکو، د هېواد په ځینو ولایتونو کې د برېښنا د تولید لپاره د باد سرچینې څخه کار اخیستل کېږي، خو دغه کار اخیستل چې دي په لږه کچه سره دي. حال دا چې که چېرې موږ تاسو وغواړو چې د دغه زیرمو څخه په پراخه کچه سره ګټه واخلو، نو موږ تاسو کولی شو چې په ورځني ژوند کې ډېره زیاته استفاده ځنی وکړو او برېښنا ترلاسه راوړو. همدارنګه د دې ترڅنګ په هیواد کې ډېری موسمي بادونه لګیږي، لکه د هرات 100 ورځې بادونه او داسې نور دي. که چېرې موږ تاسو دغه بادونه ته د انرژي په توګه سره استفاده ځنی واخلو، یا هم امکاناتو ته برابر کړو، د بادونه له انرژي څخه به لا زیاته برېښنا ترلاسه شي، او د برېښنا به د هیواد اړتیاوې پوره کړي، او به کولای شي چې خپل هیواد روښانه کړو. بل هم د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو، لمر دی چې لمر د هیواد د ځینو سیمو کې د لمر له انرژي څخه ډېر زیات کار اخیستل کېږي، یا هم په لږه توګه سره کار اخیستل کېږي، خو په دې لړ کې د پخلي، دیګونو، لمریزو څراغونو او کلتورونو، همدارنګه د دې ترڅنګ په نورو نمونو سره یاد شوی دی چې د لمر زیرمې چې دي، همیشه درنو زده کوونکو، موږ تاسو د شمسي هندارو په چارجولو کې هم ګټه ځینې اخلو، چې د ورځې په جریان کې موږ تاسو ته حرارتي انرژي برابروي. هم چنان د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو، وسپنه د مس دی، سرب او جس دی، کروم او ګرانبای ډبرې دي، چې دا ټوله د دې لامل ګرځېدلې دي چې زموږ استاسو د قانونو او انرژي موږ تاسو ته برابر کړي. یعنې دغه قانونه د دې لامل ګرځېدلې تر څو موږ تاسو ته انرژي برابر کړي. ځینې طبیعي انرژي موږ تاسو ته برابر وي، او ځینې موږ تاسو ته حرارتي انرژي برابر وي. نو درنو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې تاسو ټول د نن ورځې په لوست باندې پوه شئ، او سږي او لوست معلومات مو ترلاسه کړي، او سږي اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده، ستاسو کورنۍ دنده کې درې د نسپانو ندی چې هر سوال به تاسو په خپل کتابچه کې لیکي، او مطابق جواب یې ورته پیدا کوي. لومړنی سوال درنو زده کوونکو، الماس تشریح کی. الماس څه ډول یو ډبره ده؟ دویم سوال درنو زده کوونکو، یاقوت څه ډول رنگ لري؟ یعنی د یاقوت ډبرې کوم ډول رنگ لري؟ دریم سوال، اوبه او بادونه کومه انرژي ده؟ یعنی دا انرژي څه ډول انرژي ده؟ طبیعي ده، حرارتي ده، څه ډول انرژي ده؟ نور نو قدر منو غوړلې زده کوونکو، زموږ استاذ د نن ورځې دوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هله من دې مې سم زده کړی بیا په یو څه پوسی و بل داسې درس سپارې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. د لا په مان ښه وخت لري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم کیلا و احترامات مقبول کی قدر منو کولالی سکون کو زبرشنا غم فاری وسر به هم تاسو ټول تشرفاس په امانت ولسم ټوګی جغرافیا مسمن او هم لوستا هله د تاسو ټول قدر منو کولالی سکون کی براتر او غوړ او صحت مند او سری او د صحت چمه مون پتن می ورځ سکون کو وس هم را ګرځو د خپل نو لوست پر لور باندې زمرا تاسو د نن وزي او هم لوست در سیاحت به هم هغه موزه کانی چې نن وزي مر تاسو په لوست کې ولولو عبارت اله لمړی د لوی لارو پیژندل دویم ترانسپورتي وسایل پیژندل دا هغه د مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. خو ورځ کوونکو د لوست د پیل په شبو کې موږ تاسو ترانسپورتي وسایلو په هکله معلومات لاسته راوړو چې ترانسپورتي وسایل څه ته ویل کېږي او زموږ په ګران هېواد افغانستان کې څه ډول ترانسپورتي وسایل موجود دي. خو د هغه څخه مخکې موږ تاسو ترانسپورتي وسایل پیژنو. قدر مل زده کوونکو د ځمکې ترانسپورت اصطلاح هغه وسایلو ته ویل کېږي یا هم د هغو وسایلو لپاره استعمالېږي چې د ځمکې د وچې برخه له پاسه حرکت کوي، یعنی د ځمکې پر مخ باندې حرکت کوي، لکه د بار وړلو حیوانات چې دي، بایسکل دي، موټر سایکل دي، موټر دي، لاری دي، بسونه دي، منی بسونه دي، یعنی ملي بسونه چې موږ او تاسو ورته وایو، ګړندي موټرونه دي او اورګاډي او داسې نور ټول ډولونه په دې کې شامل دي کوم چې په حمل او نقل کې زموږ او تاسو سره مرسته او همکاري کوي. نو دغو وسایلو په احتراز سره د سیمه او هیوادونو ترمنځ واټن موږ او تاسو ته کمیږي او موږ او تاسو کولی شو د سیمه او هیوادونو ترمنځ په لنډ وخت کې زیاته فاصله تایید کړو، یعنی هغه واټنونه چې د یا هم هغه کارونه چې به موږ او تاسو مخکې په اونۍ یا هم په یو میاشت کې سرته رسول وسمه حال موږ تاسو د ترانسپورتي وسایلو په مرسته سره کولای شو دا کارونه مو په یو څو ساعتو په جریان کې مخې ته یوسو او کولای شو چې په ډیر اسانه توګه سره دا کارونه سرته ورسو. هم چې نن د دې ترڅنګ موږ تاسو کولای شو چې درانه تجارتي مالونه چې په خو به د لیست توان موږ تاسو نه درلودي موږ تاسو باندې سوي کولای هغه په اسانۍ سره بل هیواد یا هم د یو ولایت څخه بل ولایت انتقال کړو. اوس مهال د ترانسپورتي وسایلو په واسطه سره موږ تاسو په اسانۍ سره کولای شو د یو ځای څخه بل ځای ته انتقال یا هم حمل او نقل کړو. د دې ترڅنګ که درمنه وګړي زده کوونکو بایسکل هم زموږ په ترانه هیواد افغانستان کې د ترانسپورت یو له ډېرو مهمو او ګټورو وسیلونو جملو څخه شمېرل کېږي چې په میلیونونو انسانان په اوس زمانه کې ترې استفاده کوي. ان تر دې چې درنو زده کوونکو ځینې هیوادونه چې د بایسکل د چلولو لپاره یې ځانګړي واټونونه جوړ کړي دي، د جادې هم د دې ترڅنګ جوړې کړي دي تر څو په ځانګړو ځایونو کې د بایسکل چلولو څخه استفاده وشي او هم چلن په دغه جادو کې وچلول شي. نو که چیرې موږ تاسو خلاصن وایو درنو زده کوونکو د سل لپاره بایسکل د یو انګلیس پوچی د کین دو د سپاک په نامه سره یادې دي په 1900 کال کې بایسکل اختراع کړ چې دغه بایسکل دوه سرخونه یعنی دوه دانې عربي درلودلې او یو چوکاټ یې درلودلې چې اوس په نړۍ کې په سلګونه ډول بایسکلونه موجود دي چې زیاتره کسان د دې څخه استفاده کوي او هم چې نه یوازې دغه چې د بایسکل څخه د ترانسپورتي وسیلې په توګه ګټه اخیستل کېږي بلکې د دې ترڅنګ د سپورت کې هم لکټورو وسایلو له جملو څخه دي کوم چې د سپن مواد نه لګوي، یعنی د تیل څخه استفاده نه کوي او نه هم ګاز ته ضرورت لري. په عام ډول سره ډېر ساده جوړښت دي چې هیڅ ډول مصارف نه رامنځته کوي او نه هم کوم ډول چاپریال ککړ کوي، یعنی کوم ډول لوګی نه لري، دود نه لري چې د هغه له امان څخه چاپریال خیرن شي. خو په زیاته کچه سره چې دا دغه کومې ځانګړتیاوې چې لري دغه بایسکل چلونه چې ده په زیاته کچه سره د چین خلک د ځمکې د ترانسپورت زیاته برخه بیا دغه بایسکلونه نیولې ده چې په ښار کې زیاتره کسان د دې بایسکلونو د چلونې څخه استفاده کوي. همدارنګه درنو زده کوونکو بایسکل چې زموږ هیواد ته لومړی ځل چې بایسکل راغلی دی هغه د امیر حبیب الله خان د حکومت په وخت کې راوړل شو چې اوس په زرګونه تنه خلک ورڅخه ګټه اخلي او استفاده کوي. او بل وسیله چې له موټر سره ورته ده هغه په خپل کوچنی ماشین په مرسته چې لږ تیل مصرفوي او د موټر سایکل په نوم سره یادیږي دغه موټر سایکلونه چې ډېر لږ تیل مصرفوي نو په همدې خاطر سره یې د چلولو کچه چې د زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په زیات اندازه سره ده. او د 18مې پیړۍ په دوه نیمه کې د بخارا ماشین په کشف سره د سمکتین په انتقال یو وسیله جوړه کړل چې د بخار په واسطه سره یې حرکت کاوه چې دغه لمرنۍ جوړ شوی موټر وګڼل شو او په انګلستان کې زیات انقلابي وسیلې جوړ کړل. د دې ترڅنګ که درمونه وګلالي زده کوونکو موږ او تاسو تر دې دمه پورې ترانسپورتي وسایل وپېژندل اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې باید موږ او تاسو د ځمکې د ترانسپورتي وسایلو د جدول په هکله معلومات ترلاسه کړو. که درمونه زده کوونکو دا چې ترانسپورتي وسایل په ځانګړي ډول سره دغه وسایل د وړلو او راوړلو په پرمختګ کې موږ او تاسو سره مرسته همکاري کوي، نو په 1900 پنځه اتیا مریض کال کې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ټول هغه ترانسپورټي موټران چې وو د دغو شمېر زموږ په ګران هیواد افغانستان کې شپږ لکه وو شپږ زره وو نه سوه څلور څلوېښت اراده ته رسېدلي وو، خو دغه شمېر بیا په دیارلس سوه شپږ اتیا کې یو څه پورته سو چې په هغه وخت کې اته لکه وو درې اویا زره اووه سوه یو اراده ته ولوړ سو، او چې دغه اته پر درې څلوېښت سلنه ډېروالی د دې په عرداتو کې راغلی. همدارنګه شخصي او ټکسي موټرونه چې وو د دوی زیاتوالی هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ښکاره سو چې د لاریو شمېر په هغه وخت کې یو لک اوله زر او څلور سوه شپېته ته رسېدی چې د هغه څخه وروسته یو لک پنځه جې زر او څلور سوه شپږ څلوېښت ته پورته سو، او د بسونو شمېر بیا په هغه وخت کې څلور لک اته پنځوس زر او دیارلس ته دی. البته څلور لک نه اته څلوېښت زره اته څلوېښت زره او پنځه سوه دیارلس ته پورته سو چې د هغه څخه وروسته اته پنځوس زره او نه څلوېښت اراده ته د دې شمېر پورته سو. نو همدارنګه دلته موږ تاسو ته په کتاب کې یو جدول راکړی دی، نه پنځوسمه صفحه ده، تاسو کولی شئ دغه جدول وګورئ. په دې جدول کې تاسو ته درنو زده کوونکو تاسو ته د ځینو موټرونو خصوصیات مشخص کړی دي، او هم چنان د دوی د مقیاس واحد یې تاسو ته په نښه کړی دي. بلې تاسو ته د دغه موټرونو شمېر په دیارلس سوه څلور اتیا کال کې د دې تر څنګ په دیارلس سوه پنځه اتیا کال کې او دیارلس سوه شپږ اتیا کال کې د دوی ترمنځ د عرداتو ترمنځ هغه کوم تفاوت چې راغلی دي هغه یې تاسو ته په جدول کې په نښه کړی دي، چې لومړنۍ دانه یې زه تاسو ته په واضح ډول سره وایم. ګوري ټول موټرونه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په چې عردي شمېر چې وو په دیارلس سوه څلور اتیم لمریز کال کې څلور لک وو اته شپږ اتیا زره یو سلو یو څلوېښت وو، خو دغه شمېر چې دی په دیارلس سوه پنځه اتیم کال کې شپږ لک وو نه شپېته شپږ لک وو شپږ زره وو نه سوه څلور څلوېښت ته پورته شو. یعنی په دیارلس سوه پنځه اتیم کال کې د څلور لکه څخه پورته شو شپږ لک وو شپږ زره وو نه سوه څلور څلوېښت، او همدارنګه دغه شمېرنه چې ودرونه زده کوونکو په دیارلس سوه شپږ اتیم کال کې لا هم اوچته سوه چې په دیارلس سوه شپږ اتیم کال کې اته لکه وو درې اویا زره اووه سوه یو ته پورته شول. همدارنګه دولتي سکتوري موټرونه چې وو د دوی شمېر هم همدغسې موږ تاسو ته په ترتیب سره ښوولی دي، د خصوصي سکتور موټرونه هم همداسې. وروسته د هغه څخه موږ تاسو ته لاري په نښه کړي دي چې دغه لاري مختلفې خصوصیات یې درلودلې. ځینې لاري چې وي دولتي سکتور لاري وي، ځینې د خصوصي سکتور لاري وي. همدارنګه د دې تر څنګ په جدول کې موږ تاسو ته بسونه راکړي دي چې دولتي بسونه دي، ګړندي موټر لرونکي بسونه دي، ګړندي موټرونه موږ تاسو ته په جدول کې راکړي دي چې دغه ګړندي دولتي سکتور پورې ځینې موټران موجود دي، او هم چنان موټر سایکلونه دي، دولتي موټر سایکلونه او ساده موټر سایکلونه دي. ټول شمېر موږ تاسو ته په جدول کې په معلومدار توګه سره راکړي دي چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي کولی شئ په اسانه ډول سره د خپل ځانو سره ولولي او معلومات یې په حقله ترلاسه کړئ. نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د ترانسپورټي وسایلو په هکله معلومات ترلاسه کړل او ترانسپورټي وسایل مو وپېژندل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د افغانستان د لویو لارو په هکله معلومات ترلاسه کړو. لومړی موږ تاسو لوی پېژنو. لوی لارې څه ته ویل کېږي؟ خو زده کوونکو لوی لارې په یو هیواد کې د بدن لپاره لکه څرنګه چې د وینې شریانونه معنا لري، نو عینن دغه لوی لارې چې دی په یو هیواد کې د هغوی د بدن د شریان په څېر باندې معنا لري. په هیواد کې چې کومې ټول کارونه سرته رسول کېږي، یعنی هغه کارونه که هغه چیرې پر اقتصاد مربوط واوسېږي، که ټولنیز چارې موجود واوسېږي، که صنعتي تولیدات واوسېږي، که کرنیز محصولات واوسي، دا ټول پر لویو لارو پورې مربوط دي. د لویو لارو له لارې څخه یو هیواد کولی شي خپل په اقتصاد کې پرمختیا راوړي. نو موږ ویلی سو هغه هیوادونه چې په حقوق کې لوی لارې لږ پرمختللي وي، نو په واقعیت کې هغه هیواد کې ټولنیز او اقتصادي وده پر ټپه باندې درېدلې ده، او دغه هیواد نشي کولی چې په خپل اقتصاد کې پرمختګ وکړي. او د اقتصادي خرڅ بېلې برخې چې دي، د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو صنعتي تولیدات دي، کرنیز محصولات دي، عرض او تقاضا ده، په بازار کې پرېدل او پلورل دي، مسافرانو ګرځېدنه ده، لیوځای څخه بل ځای ته تلل او تګ او راتګ کول دي. دا ټول په بشپړ ډول سره که چیرې په هغه هیواد کې لوی لارې موجود ونه اوسېږي، نو دا ټول کارونه به په سل فیصدۍ کې له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شي. نو هیوادونه او اروان ټولنه په بشپړ ډول سره له ستونزو سره مخامخ کیږي. نو هغه هیوادونه چې غواړي چې پرمختګ وکړي، فرهنګي په فرهنګ او اقتصاد کې پرمختیا راسي، نو دوی ته ضروري ده چې باید لویو لارو څخه استفاده وکړي. همدارنګه کډرمن او ګلالي زده کوونکو د دې لپاره چې زموږ هیواد د اقتصاد او ټولنیز فعالیت له امله څخه ارزښتناک خوځښت ولري، نو موږ او تاسو ټولو ته پکار ده چې په هیواد کې داخل باید ټول ولایتونو کې وي، هغه کچیر ولسوالۍ واوسیږي، ککلي واوسیږي یا هم ښار واوسیږي، د دې ټولو ترمنځ باید په هیواد کې شل لاری موجود و اوسیږي، محصولاتي کښې موجود و اوسیږي، او له هیواد څخه دباندې باید د ګاونډیو هیوادونو سره سیاسي او اقتصادي همیشني تماسونه باید موږ او تاسو ټینګ کړو. نو موږ او تاسو ته دا اړینه ده چې محصولاتي برخې ته باید په ځانګړې توګه سره پام وکړو، تر څو وکولای سو چې د خپل هیواد په اقتصادي برخه کې پرمختګ راوړو. درنو زده کوونکو، د غازی امان الله خان او د محمد ظاهر خان د پاچاهۍ په دوران کې، په تېره بیا د محمد داود خان د سلطنت په حال کې، په دغه وخت کې دغه لویو لارو ته او همچنان دغه محصولاتي کرښو ته زیاته پاملرنه وسوله، تر څو دغه د هیواد اقتصاد او ټولنیز انزوا په وژغوري او همچنان وکولای سي چې د 5 کلونو په پلان کې لویو لارې جوړې کړي او د اقتصاد په زیربناوو کې پرمختګ راوړي. نو په دغه وخت کې چې کله دغه پرمختیاوي رامنځته سولې، تقریبا د هیواد 50% بودیجه چې وه د دغو لارو په جوړولو باندې ولګېدله، چې 2500 کیلومتره څخه زیات کیرې شوي او کانکریټ سړکونه یې جوړ کړله، چې وروسته د هغه څخه بیا ځینې شمېر سړکونه او ځایونه چې وه لویې لارې چې جوړې سوي وې، د ځینو نحوالیو او سیاسي مشکلاتو او بحرانونو له امله څخه جګړې رامنځته سپدې، چې له دې امله څخه ځینې دغه کومې لویې لارې چې بیا هغه له منځه څخه ولاړلې او ځینې خصوصي سکتورونه خراب شول، چې بېرته د دې د جوړولو لپاره اړتیا پېښه شوه. نو درنو زده کوونکو، موږ ویلی سو زموږ په ګران هېواد افغانستان کې لویې لارې پر 2 برخو باندې ویشل سوي دي. یعنې عموما موږ وایو، یعنې یوازې داسې نه وایم چې هم خاص زموږ په هېواد کې دغه لویې لارې چې دي پر 2 برخو ویشل سوي، په عمومي ډول سره که چېرې موږ وایو لویې لارې چې دي پر 2 برخو ویشل سوي دي، یو چې دي حلقوي لارې دي او بل چې دي بله بیلې او پریشي ویلارې دي. نو لومړی موږ او تاسو حلقوي لارې پیژنو، چې حلقوي لارې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې څه ډول دي. حلقوي لارې چې دي، درنو زده کوونکو، په هغو باندې ترافیک له یوې نقطې څخه پیل او تر یوې دوراني حرکت څخه د نامنظمې دایرې یا هم بیزوي ته ورته دایرې په بڼه سره د پیل نقطې سره نښتي، چې دغه نقطې چې دي پخپله درنو زده کوونکو د لکه د کابل، مزار شریفي، شبرغان، میمنې، بادغیس، هرات، کندهار، غزنی او کابل حلقوي سړکونه دي، چې دغه د دغه کې موږ او تاسو دې ته حلقوي لارې ویلی سو. او دویم چې دي، درنو زده کوونکو، بیلې او پرې شوي لارې چې دي، بیلې او پرې شوي لارې چې دي د حلقوي لویو لارو څخه جلا شوي دي، لکه د کابل، خوست لارې چې دغه د عمومي سړکونو څخه جدا شوي لارو ته ویل کېږي. د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو، د زموږ په هیواد کې ځینې مهمې لارې چې دي، د هغو له جملو څخه یو د هیواد شمالي لویه لاره ده، دویم د کابل د تورخم لویه لاره ده، دریم د کابل او کندهار لویه لاره ده، څلورم چې دي د کندهار او هرات تورغونډۍ ده چې پخوانی کرغه تپه یې هم لویه لارې په نامه سره یې دي، بل د هرات اسلام قلعه لویه لاره ده، د هغه څخه وروسته د پلیغمري او شبرغان او فاریاب لویه لاره ده، د کابل خوست لویه لاره ده، او اخیرنی چې ده د کندوز او بدخشان لوی ویلارې دي، چې دا موږ تاسو ته په کتاب کې یو جدول کړی دي چې په هغه کې مکمل ټول موږ تاسو ته واضح کړی دي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ تاسو د هېواد ځینو لارو په هکله معلومات لاسته راوړو. د لوست په دې برخه کې کورنۍ دنده ده چې د افغانستان د یو څو لویو لارو نمونه واخلي، دویم لویې لارې پر 2 برخو ویشل سوي. نور نه، درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای به پای ته رسېږي. ښه وخت، الله په امان.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته ل اووم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه، او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبري شي.
د دې خبرونې لاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي
اساسی او بشری حقوق. درن دوستانو، د اساسی او بشری حقوقو یم بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خوښۍ په مراسمو کې د موسیقۍ د غږولو په حق باندې خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. ډاکټر صاحب، په پایل کې درته وایي چې د خوښۍ مراسم باید څه ډول ولمانځل شي؟
الله جل جلاله چې موږ تاسو ته بعضی فرصتونه راکړي د خوشحالۍ، نو دې فرصتونو کې باید مسلمانان خوشحالي وکوي. لکه څنګه چې ځینې وخت کې انسان خپه کیږي، غمونه وي، مشکلات وي، ستونزې وي، نو انسان خپه کیږي، نو الله جل جلاله همداسې د خوشحالۍ موسمونه هم موږ تاسو ته راکړي. لکه د مثال په توګه باندې په ودونو کې چې خلک خوشحاله کیږي او یوځای کیږي او خوشحالانه کوي، مثلا په اخترونو کې، ټولو مناسبتونو کې د رسول صلی الله علیه وسلم نه دا شی وارد شوی او دوی ان شاء الله چې شرعي څه حرج بنوي. حتی وخت کې د ودونو په رابطه باندې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي وه، نو په مدینه منوره کې یو واده ته تله، نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې تاسو چې واده ته ځئ نو واده کې به څه به وایو، چې څه به نه وایو، بس ورځو ملته کې. وینا د انصار چې دي ډېر مست خلک دي او د دې د سندرې او دا شنه ډېر زیات خوښېږي. د یو متن یې ورته ولوسته چې اتیناکم اتیناکم فحیونان حییکم لولا لم تکن الحبه السمراء لما كانت هذه العروسه فيما وانا، یعنی موږ تاسو ته راغلو خوشحالین درته راوړې، که چېرته موږ تاسو ته ښه راغلاست وایو او که چېرته دغه سره غنم نه وای نو زموږ دغه سپینه نواکۍ یا د سره نواکۍ به نه وه. دغه موږ تاسو چې دریا ورته وایو یا بل څه ورته وایو، په دې رابطه باندې هم داسې مترون نشته چې د کې ان شاء الله چې شرعي څه حرج نشته. خو په ټوله کې په خوشحالیو کې څو معایر دي، نو که اجازه راته راکوئ دغه ضوابط او دغه شرایط چې زموږ ستاسو مبارک دین شرحه کړي دغه به زه سره شریک کړم، چې هغه شپږ ضوابط او شرایط زموږ ستاسو دین پیشنهاد کوي چې هر خوشحالي پکې اصل دی او خوشحالي باید پکې وشي. خو دغه شپږ مسایل چې دې ته باید سره متوجه شي چې لومړی خبره دغه ده چې په دې کې اختلاط باید نه وي، یعنی څه معنا، نارینه د نارینه سره او زنانه د زنانه سره. دا صحیح خبره نه ده چې زنانه د نارینه په منځ کې ګډیږي، نڅا کوي او سره ګډیږي، اختلاط وي، یا نارینه د زنانه په منځ کې مثلا ګډیږي، اختلاط وي سره، نو په دې رابطه باندې زموږ تاسو دین کې دا ممانعت راغلی. وایي دا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك اطهر لقلوبكم وقلوبهن، 53 نمبر آیت. دوم خبره د حجاب مسله ده، چې الله چې فرمایي چې یا ایها النبی قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن، احزاب کې 53 آیت. ای محمد صلی الله علیه وسلم، ته وایه خپل بیبیان ته وایه او د مؤمنانو خل ته وایه چې دوی حجاب وکوي، پرده وکوي. یا د مثال په توګه باندې د شرابو چکل چې انسان خپل عقلونه لاس نه ورکړي، شراب چکل چې حرام دي زموږ ساس په دین کې نشته. ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان فاجتنبوهم، اداک نویم نمبر آیت. نو شراب هم چکل حرام دي، نو دغه محرم شیان په صورت ونیسي او اسراف ونشي او اعتدال وشي، خوراک او حتی په ډیرو زیاتو افراط او تفریط نه کارونه خپل شي. او څلورمه خبردار ده چې دلمنځه التزام وشي. اکثر خلک چې خوشحالیان تزید المنزه په قصه کې نه وي، نو دغه المنزونه چې دي الله جل جلاله موږ تاسو باندې دا فرض کړی دي. دغه واده ته هم ساين حاضرېږي، نیت دغه وکوي چې طرف مقابل خوشاله شي او یو قسم خوشحالي ور داخل کړی دی انسان پاک. البته څوک چې دعوت کیږي او بلنه ورته ورکول کیږي، نو دغه بلنه دلته واجب ده. نو دغه چا چې بلنه ورکړي، دغه بلنه د قبل دوی لپاره دغه نیت ډېر زیات مهم دی چې د انسان ټول د تلل په خیر کې حساب شي. شروط او ضوابط چې په نظر کې ونیول شي، نو ټولو خوشحالیان زموږ ساسو په دین کې مشته، زموږ ساسو په عناناتو کې مشته، زموږ ساسو په کلتور کې هم شته. نو خوشحالیان کې بخښلای کوو او غمونو کې به د خپل دوستانو سره غم شریکی وکړو. خو اصل دغه دی چې د هر موضوع خپل حق ورته ادا شي.
بله ډاکټر صاحب، په دې خبرې وکړو چې خبرونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ده، څومره د یو کس د حق کېدلی شي چې دغه واده وسی، دغه په واده کې هغه واده لکه واده غوندې تجلیل سي، پکې مثلا خوشحالي وسی، پکې مثلا چمبه وهل سي، او دغه واده فرق د یو مړي له مراسمونه، د یو ختم له مراسمونه وسی، دغه څونه د یو چا اساسي او بشري حق کېدلی شي چې په خوښي کې خوښي معلومه چې دلته خوښي ده.
دقیقا د هر انسان د حق دی چې خوشحالي وکوي او د دوی حق دی چې نور خلک ته هم خوشحالي ورکړي. د عائشه رضی الله تعالی عنها رسول الله چې حدیث شریف متاسته او د ټولو انسانانو حق دی چې دوی خوشحالي وکوي. زموږ ستاسو په مبارک دین کې ضوابط او شرایط ذکر شوي، نو د دې په رڼا کې چې دا خوشحالیانې باید وشي، د مړي او د ژوندي په صلاح باندې خوشحالیانو فرق باید دغه وي. د جنوب ښار کې سعودي عربستان په هیواد کې زما یو دوست دغه د بچۍ واده و، نو ماته وویل چې ته یو څو خبرې وکوه د خلکو ته. ما چې مایک واخیستو داسې بربام خسته کن و، اگر چې زم د موضوع په رابطه باندې ما خبرې کولې چې د نارینه او د ښځې دپاره څنګه دوی ژوند کولی شي، څنګه دوی د ماشومان تربیت لپاره موضوع کې زه لګیا وم، خو چې ما بربام وکتو بربام خسته کن و. نو دلته تقدیر یو بل یو کس ته هغه بعضې ساتریان لري، ترانې لري، او ماشومان ته بعضې تشویقي هغه لري، پروګرام لري. شیخ عبدالله سمرخندي ورته وایي، نو هغه ما غوښتنه وکوله چې هغه مایک واخلي او د خلکو باندې لږ خوشحالي ور داخله کړي. تقدیر هغه څه جوایز هم راوړي و، څه انعامونه هم راوړي و ماشومانو کوچنیانو دپاره. دا پروګرام ډېر زیات دلچسپ و، واقعا ځان زه خوشحاله شوم. ما مایک مې ورته ورکړو او هغه پروګرام مخکې بوتلو. زما هدف دغه دی چې لکه تاسو مهرباني وکوله د واده نه ختم جوړ نه شي، او خیرات ورنه جوړ نه شي، او مړی ورنه جوړ نه شي. او مطلب دا چې ټول هغه پکې نه وي. البته ښه خبر ده که یو څوک یو فکر رسوي، یو چاته ذهن سازی کوي، بعض مسائل باندې مثال ته باندې خبرې کوي، دا ښه خبره ده. خو چې خسته کن نه وي. او ډېره زیاته مهمه مسله دغه ده چې زموږ ستاسو د عناناتو، زموږ ستاسو د کلتور، او زموږ ستاسو د مبارک دین سره په ټکر کې هغه کوم فعالیتونه چې په واده کې کېږي چې ورسره هغه نشي صاحب چې اخته نشي.
د واده په مراسمو کې مداخله د یو حاکم نظام لخوانه، چې مثلا میرمنې دلته ځان سره د ایم پی ټری چې ورته وایي دای ولې راوړی ده، مثلا کله چې زومو ناوې هغه خاص مراسم سرته رسوي لکه کیک پرې کوي، آینه مصاف سو دغه مسایل، دلته بیلابیل سندرې هم دوته ځانګړې سوي دي. بیا دا میرمنې اخلي په موبایل کې مثلا یو سندره پلیک یا ایم پی ټری چې ورته وایي په دې کې پلیکې، په دغو باندې مس بندیزونه لګېدلي دي. څومره د افغانانو په روحیه باندې دا بد تاثیر کولی شي چې دوی هغه خپل د خوښۍ مراسم هم نسي کولی چې ولمانځي؟
د خلکو په خوشحالیو باندې بندیز لګېدل یا خلکو ته دا حق نه ورکول چې دوی خوشحالي وکوي، او یا دوی نه غواړي چې خلک خوشحاله شي، دې کې څوک حق نه لري. بالعکس، د ټولو انسانانو دا بخواستن د حاکم نظام دی، واجب دا یو دنده ده چې خپل ټولو هیوادوالو ته د خوشحالۍ زمینه مساعده کړي او دوی ته خوشحالي ورکړي. ځکه زموږ ستاسو هیواد کې ډېر زیات ستونزې، ډېر زیات مشکلات وو، نو دا به دوی یعنی حق نه لري چې داسې کار وکړي.
یو خادي د خادي په څیر تجلیلول دا ګټې چې دی په ګټو به خبرې وکړو. مثلا څومره دا ښې خاطرې تر ډېرو پورې ژوندۍ ساتل کېږي، ګټې راته وایي. کله چې واده دی، واده په ډول باندې لمانځل کېږي، مثلا پکې چمبا وهلي، پکې سندرې ویل وي، هغه کوم ډول سندرې ویل، هغه ډول سندرې ویل، لکه څنګه ستاسو اشاره وکړه، لکه څنګه چې د اسلام دین اجازه ورکړې ده، د دغه ډول موسیقۍ درلودل په ودونو کې کومې ښېګڼې لري؟ ډاکټر صاحب،
د ټولو نه مهمه مسله دغه ده چې د زړونو خوشحالي ده. نو دا کله کله چې زموږ ستاسو په ژوند کې ډېرې ترخې خاطرې لرو، او د خوشحالۍ وختونه زموږ ستاسو ډېر کم دي. د یوې نجلۍ او د هلک واده وي، نو دا تقریبا د دوی تاریخ کې دا تقریبا چې ډېرې محدود دروازې وي، نو دوی هم خوشحاله کېږي، او په دې باندې هغه د خلکو په مابین کې چې هغه مینه محبت الفت دی هغه هم زیاتېږي، او د دوی دا خپل کوم یادګارونه چې دي دا هم پاتې کېږي، او څوک راغلي و څوک نه و راغلي، دا د خوشحالۍ مجالسو کې اکثره وخت دا پاتې کېږي، او دا هم د دوستانو او د خپلو اهل د خپلوانو دا یو ښه طلایي فرصت دی چې دوی ټول سره یوځای شي، کورنۍ سره یوځای شي، ملګري سره یوځای شي، د مینې د محبت او د ورورګلوۍ په فضا کې چې هغه کې ستونزې نه وي، په هغه کې مشکلات نه وي. او دا حتی کله کله بعض خلک سره خفه وي په همدې ودونو کې، نه وي یوه صفحه خلاصه کړي، دوه کسان سره خفه وي، د یو واده وي یا د دوستانو د واده وي، نو هغه ورځي او یوه نوې صفحه خلاصوي، په دې باندې مینه محبت نور هم زیاتېږي. بل چې ټولنیز کوم او اجتماعي کوم ارتباطات چې د پکې قوي کیږي، د کې د ملګرو او د دوستانو حتی بعض احوال فرصي کیږي، کله چې بعض ستونزې ولري، بعض مشکلات ولري. او د ټولو نه زیاته خبر خدای نشي، دا یو سنت دی، د زموږ ساسو دین متاسه امر کوي چې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اعلنوا النکاح وجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف. دا امر د رسول صلی الله علیه وسلم نه وي، تاسو نکاح اعلان کړئ او په مساجدو کې وګرځوي، او په دې باندې تاسو دریا وایي. ترمذی کې حدیث شریف دی، نو دا د رسول صلی الله علیه وسلم امر دی. په دې کې د کورنۍ استقرار ډیر زیات مهم دی چې دا واده خو باید اعلان شي، او یو هدف هم د اعلان دغه دی چې ټول خلک پوه شي چې پلان جنې او پلان کې الګ سره واده وکولو. نو ځکه کورنۍ چې د اسلامي امت کې یو مهمه خښته ده، او د دې وروسته به دوی به بچان راځي او اسلامي کورنۍ به تشکیلېږي، نو دا ښه خبر ده چې دوی د کورنۍ استقرار لپاره د واده خوشحالیانه د ډېرې زیاتې مهمې دي، او بل اقتصادي لورې ته هم چېرته موږ تاسو راشو دا ولیمه چې ورته وایي د ډوډۍ د خویندو لپاره هم ډوډۍ ده او د نارینه لپاره هم ډوډۍ ده. یو مسؤلیت یو ځوان ته ورکول کېږي چې دا سړی د ښځې مسؤل شو. د دې نه وروسته دا دوه انسانان وو، د دوی شریک سره ژوند دی، د یو ځای سره اوسېږي، لکه بوټان چې سره یو ځای وي یا چپلکې سره یو ځای وي. داسې نه شي کېدی چې ستاسو یوه څپلکه په دفتر کې وي بله په کور کې وي، نه، د څپلکې به سره یو ځای وي، د بوټان به سره یو ځای وي. نو ښځه او خاوند دواړه سره یو ځای وي، لکه شپه او ورځ سره یو ځای به وي. د دوی راتلونکی ژوند دی، د دوی اولادونه دي، تربیه ده، د کورنۍ خوشحاله کېږي، حتی بعض واړه واړه بعضې خفګانونه بعضې مشکلات چې وي هغه هم د منځه ځي. نو دا تقریبا یوه نوې صفحه خلاصېږي. دغه صفحه باید په مینه باندې او په باور باندې او په احترام باندې نوې صفحه باید خلاصه شي، او د دې نوې صفحې دپاره باید ټول همکاري وکوي چې د نوې صفحه د خوشحالۍ او د مینې د محبت صفحه وي او دوی ته دعا وشي.
بله ډاکټر صاحب، په مثبتو اړخونو مو خبرې وکړلې چې کله یو واده د واده په څیر منزل کېږي، په هغه کې چمبه وهل کېږي، په هغه کې خوشحالي وي، په هغه کې موسیقي وي، په مثبتو اړخونو وغږېدلو. که چیرې یو واده داسې کېږي چې واده د ختم په څیر وي، په هغه کې خوشحالي نه وي، په هغه کې چمبه نه وي، دا مسایل نه وي، یو ځوان چې په ډېر اواز سره خپل واده تجلیلوي، هغه ته ډېر زیات مصارف کوي، مګر دغه هلته هغه د چمبه وهلو موسیقي او ساز اجازه دی ونه لري، که نه دغه څومره دغه ځوان یو ډول مایوسه کېږي، ناامیده کېږي، څومره منفي اثر لري.
د رسول صلی الله علیه وسلم یو صحابي وو، ډېر ښایسته نه وو او ډېر زیات فقیر وو، او دای رسول صلی الله علیه وسلم ترغه ګیله ورته وکوله چې د ټولو خلکو ودونه کیږي او ماته څوک لور نه راکوي. نو بیا رسول صلی الله علیه وسلم یو بل صحابي ته ورولېګو او ورته وی چې ورشه فلانکی به تاته لور درکړي. کله چې دروازه ورته وټکوله نو سړی بیرته راوښړلو او د لورکۍ د خبره واورېده. نو لورکۍ ورته وی چې اپلاره هغه چاته به تکتلی و چې هغه رالېګلی و چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم زور باندې موافقه یم، خیر دی که دی چرته ښایسته هم نه دی. د سیرت مؤلفین لیکي چې مورخین لیکي د انجلۍ ډېره زیاته ښایسته وه، ډېره زیاته ښکلې وه. نو سړی ورځي بېرته رسول صلی الله علیه وسلم ته ورځي، داسې یو کس ته رالګلی وه او د مونږ غلطي شوې، مونږ موافق یو، د لور خپله زه ورته ورکوم. سړی موافقه کوي، دا فقیر دی، پیسې ورسره نشته. نو رسول صلی الله علیه وسلم سیدنا علي او عبدالرحمن بن عوف یو بل درېیم صحابي نوم یې رانویر شو، هغوی ته امر کوي و چې تاسو دې ته لږ پیسې ورته ورکړئ. نو شپږ سوه دغه وخت پیسې ورته هغوی ورته درې واړه راټولوي او د واده دپاره بندوبست ورته کوي. دلته په همدې روز باندې امر کیږي چې راځئ جهاد ته، هیا الجهاد. نو دغه صحابي ځي او د واده شپه ده، ټول سامان الات برابر کړی او د رسول صلی الله علیه وسلم د امر ته دی لبیک وایي، جهاد ته ځي او جهاد کې دی شهید کیږي. رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې دی با ان شاء الله د جنت حور ورته منتظر وي. او هغه ښځې ته هم د دعا کوي، رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې خدای دې ته ښه عمر ورکړي او زیات مال ورته ورکړي. نو به وایي چې هغه ښځه ډېر زیات وخت اوس او ډېره زیاته بډایا ښځه وه. هدف دا دی ستاسو سوال ته زه راځمه چې که چېرته د واده نه ختم جوړ شي، خیرات جوړ شي، د غم یو هغه ورنه جوړ شي، یو خو دغه دی چې دغه الله چې کوم امر کوي او رسول صلی الله علیه وسلم چې موږ تاسو ته کوم امر کړی، نو د دې مخالفت به وشي. دا لومړی نقطه ده. دویمه نقطه به دغه ده چې ځکه چې ما تاسو چې اعلنوا هذا نکاح واضربوا عليه بالدفء، رسول امر کوي چې تاسو د دریا ورباندې ووایئ. دویمه خبره دا ده چې دغه نفسي کوم تاثیر چې دی، هغه د خوشحالۍ کوم لحظات چې دي په دواړو هغه باندې زوم او ناوې باندې او د دوی دواړو په کورنیو باندې چې هغوی داسې یو قسم احساس کوي چې دا زموږ د خوشحالۍ وخت دی، نو دغه به ناقصه شي او دغه به کمه شي او دوی به داسې احساس ډېر منفي احساس وکوي. دغه ټولنیز کوم منفي کوم هغه چې دی دا متاسفه نه چې دا بیا نه شرکېږي د دوستانو او د ملګرو او په راتلونکي هم څوک داسې جرأت نه کوي او دا یو قسم داسې قسم عادت جوړېږي. البته که څوک داسې بد عادت جوړ کړي نو هغه څومره خلک چې راځي د بد کار کوي نو دی په دې ګناه کې ورسره شریک دی. او څلورمه خبره خو دا ده چې د راتلونکي لپاره د دوی چې بعضې یادګارونه دي او بعضې خاطرې دي، دا به هم داسې متاسفانه چې داسې تورې پاتې شي، دا به د دوی څه یادګار او څه قصه مسه به ورته نه شي. حتی که چېرته د واده نه وروسته د دوی اولاد هم راځي، سړی ورته وایي زما استاد مور داسې واده و چې بس یو غم روز وه، نو بس موږ چې نه کتله، نو دغه اولادونه هم دغه منفي هغه به دوی ځان سره اخلي. او پنځمه خبر دا ده چې دوی به یو قسم احساس د کموالي وکوي او یو قسم احساس داسې د تنوالي به وکوي. یوه ناوکۍ چې ټول ژوند منتظره ده چې هغه خوشحالي احساس وکوي، هغه خوشحاله شي، یو ځوانکۍ چې ټول ژوند منتظر دی، نو دغه یو قسم احساس به دوی د کموالي وکوي. حتی کېدی شي یو منفي داسې احساس ورته پیدا شي، حتی کېدی شي نفسي بعض مسایل ورته پیدا شي. الله کوم نعمت موږ ته راکړی چې هغه موږ خوشحالیانه وکوو او د خدای جل جلاله موږ شکر ادا کړو، او ځکه چې دوی ځوان دغه دین مکمل کېږي او دغه د نعمت اعلان پکار دی نو دغه شکر دا به موږ تاسو غن شو. عموما توازن مطلوب دی. زموږ تاسو مبارک دین چې دغه اعتدال ته بلنه کوي، نه د افراد دین د مو تاسو مخ یو، نه هم د تفرید. په ټولو مسایلو کې هغه که زموږ تاسو حفلونه وي، که زموږ تاسو خوشحالیان وي، که حتی زموږ تاسو د غم هم مسایلو په کوم ضوابط او شرایط چې باید مخ ونه ویل شي، باید چیغې ونه ویل شي، باید صبر وشي، صبر عند صدمه الاولى. نو دغه حتی کله کله انسان په ګناه هم چې وي باید متوجه شي چې سره خطونه دي چې په محرم شیانو کې واقع نه شي. همداسې په خوشحالۍ کې دغه توازن مطلوب دی. د چېرته په د خوشحالیانو او غمونو کې چېرته که توازن نه وي، نو دلته بیا ټولنیز مشکلات جوړېږي او حتی شرعي هم مشکلات جوړېږي. زموږ ستاسو د ارزښتونو او د مبادلونو چې کله کله موږ کراس کوو او سور خط جوړېږي، نو هغه دغه یو اساسي لامل وي چې هغه توازن مراد نه شي.
په ودونو کې د خوښۍ مخه نیسي، مثلا چمبې وهلو ته موسیقي دو ته نه پرېږدي. دو ته به هم یو پیغام لرو چې د خلکو اساسي او بشري حق، د خلکو شرعي حق دا ورنه ونه خلي. ولو که هغه هر څوک وي، که هغه د کورنۍ غړی وي، د ټولنې غړی وي، د حکومت په سطحه وي، هر څوک چې وي، دو ته به څه پیغام تاسو ولرئ؟
دوی ته زمو دغه پیغام دی چې د موږ تاسو مسلمانانو خوشحالیان هم معلوم دي او غمونه مو هم معلوم دي. نو هر څه یو حد لري، توازن باید موږ تاسو یو چوکاټ باید موږ تاسو ورته ولرو. زموږ تاسو مبارک دین موږ تاسو دغه امر کوي چې د واده او د خوشحالۍ مسله چې دا اعلان شي او دا باید اشهار شي. او لکه دغه حدیث چې مخکې مو تاسو چې اعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدفء، ترمذی کې دغه حدیث دی. نو دغه د خوشحالۍ اظهار چې په واده کې دا یو نبوي سنت دی او دا د الله جل جلاله هو شکر بده کې ادا کیږي. نو دا توازن مطلوب دی. لکه څنګه چې انسان اسراف ونه شي، نو همداسې باید په خوښۍ او په غمونو کې هم باید اسراف ونه شي او د توازن باید کار واخیستل شي. او دا په دې وجه باندې چې زموږ تاسو خو یو دا زموږ تاسو نبوي توجیه ده، او بل دا دی چې هغه منفي کوم تاثیر چې پاتې کیږي نو هغه کې انسان ورسره شریک کیږي. او دا زموږ تاسو د مبارک دین چې هغه زموږ تاسو امر موږ ته کوي، زموږ اسلام موږ ته امر کوي، او په دې کې ډیر زیات حکمتونه دي. نو تر څو چې دغه نیکبختي او دغه خوشحالي دا مکمله شي او دا یو یادګار پاتې شوی وي، نو دا ښه خبر ده چې په دې کې حق ورکړل شي. او د دې که کورنۍ وي او که چېرته دوستان وي او که چېرته حاکم نظام وي، کوم شی چې موږ تاسو ته دین نسخه راکړې او زموږ تاسو ارزښتونو او مبادئو موږ تاسو ته نسخه راکړې او موږ تاسو ته بلکې امر کړی، نو دې باید مزاحمت ونه شي. او که چېرته دې مزاحمت کیږي، نو بیا طبیعي خبر ده چې هغه به دوی په دې ګناه کې به شریک وي. کله کله یو پلار مزاحمت کوي، د مثال په توګه باندې یو مور مزاحمت کوي د بعض هغه شیانو چې هغه په اسلام کې نشته. زه خپله شخصا زه حیات الله عتید زه کوچنی چې وم زه ډېر توند طالب العلم وم. ما ته یادېږي زما د مشر ورور و دغه واده و، واده یې نه و نامزد شوی و. زه کور ته راغلم، د دریا اواز ما واورېدو، نو ډېر سخت غصه داخل شوم کور ته. او زه چاقو پسې ګرځېدم او د دریا پسې ګرځېدم. نورې بعضې زنانه هم راغلی و زموږ کور ته، خو په ډېر سختۍ باندې دریا مې پیدا کړ او هغه چاقو مې واخیست او دریا مې پکې وویل او دریا مې وشکولو. زما د ژوند لوی غلطیانې اوس چې څه نه څه چه ما زده کړي او څنګه څه په دین باندې پوه شوی یم. زه یو وړوکی طالب علم یم. زما د ژوند لوی لوی غلطیانې چې د ځوانۍ په وخت کې ما کومې غلطیانې کړې، یوه دغه غلطي ده چې د رسول صلی الله علیه وسلم امر و او خویندې ښځې راغونډې شوې وې او زموږ په کور کې هغوی وه، یوه خوشحالي وه. او ما د هغوی خوشحالي ورته په غم باندې جوړه کړه، دریان ورته وشکول. دا زما د ژوند هغه لوی لوی غلطیان دي حقیقت چې ما په خپل ژوند کې کړي. نو رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې کل بني ادم خطا و خیر الخطائین التوابون. ټول بني ادمان چې دي هغوی نه غلطي کیږي، خو بهترین د انسانانو هغه دي چې هغوی توبه وباسي. نو په دې کار باندې زه توبه وباسم، الله جل جلاله ما ته عفو کوي. دا زما یوه غلطي وه چې زما نه شوی وه. په هغه وخت کې ما تاسو ته وایي چې زه کشری وم، زه پوهنتون کې هم نه وم، غالبا زه په د لیسې په مرحله کې وم. نو د لیونتوب مرحله وي. نو زما هدف دغه دی چې کوشش وشي هغه که کورنۍ اعضا وي، که مور وي، که پلار وي او که نور څوک وي، نو چې هغوی ته هغوی مزاحمت نشي. نو د کتاب نه باید خبره وشي او د متن نه خبره باید وشي، د دلیل سره باید خبره وشي، نو د دې مخالفت ونه شي. ځکه چې دا زما په نظر باندې چې دا انسان د خپل ځان سره هم ظلم کوي او د نورو خلکو سره هم ظلم کوي، د خلکو د خوښیو نه غمونه جوړوي. دا زما په نظر باندې چې لوی ظلم دی.
بله، ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ستاسو نه هم مننه.
درن دوستانو دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خدای په مراسمو کې د موسیقۍ د غږولو په حق باندې خبرې وشولې. لموږ سره میلمه و د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. تربیه فرض کې چې یاست علم مال او ملګری.
خوشحالا